السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی دی او پلاوی په مشرۍ نن پنځشنبه کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له دغه پلاوی سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی دی لیدو کتو خبر ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د غولي دوکتو کې پر امنیتي مسلو او پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او د تګ راتګ پر لارو د جوړو شوو خنډونو د لرې کولو په اړه خبرې او د ستونزو د مخنیوي ژمنې شوې دي. دا پلاوی داسې مهال افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د پوله ساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا یوه اونۍ دغه لاره تړلې وه. بل لور ته په پاکستان کې دننه د افغان کډوالو سره د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی او د کډوالو فعالانو ویلي تیرو دو اونیو کې 800 افغان کډوال نیول شوی دي. د جرمنی د نورنبرګ فورس ایالت پولیس وایي د افغان خبریال داوود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاوتریخجن جرم نښې نښانې نه دي لیدلې. له دې سره سره جرمني چارواکو د پیښې د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. د داوود سیاوش زوی بکتاش سیاوش پرون ناوخته د خپل پلار د مرموز مړینې خبر ورکړ او ویل د درې ورځې له درکې وروسته یې پولیسو د پلار مړی د دوی کورنۍ ته سپارلی دی. نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې هم پر پیښه خواشیني ښودلې او د جرمني له چارواکو یې د موضوع د سپیناوي غوښتنه کړې ده. د ایران د فارس محکمې د شاه چراغ د زیارت د برید اصلي تورن اعدام محکوم کړ. د تاجکستان تبه رحمت الله نوروزوف چې په مصطفی اسلمیار مشهور دی په وسلوال برید او د ملي امنیت په ګډوډۍ کې ښکېل بلل شوی دی. د شاه چراغ په زیارت باندې په وروستي برید کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي وو او نور ټپیان وو. او د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان وایي هیواد له اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لوري ثابت پرمختګ کوي. هغه دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په مرکه کې کړي. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. یو افغان کډوال سو
ویډیوګانې وینئ د چا سترګې وریستلي د چا سرونه ورمات کړي پیسې هم ځینې پر هغه سربیره یې ویي بېزته کوي.
په دې اړه مو د افغان کډوالو له یوې فعالې سره مرکه هم کړې ده. بل لور ته پاکستان د افغانستان د پخواني پوځ یوې افسر ته پناه ورکړې. دا چې څنګه جزئیات درته په خبرونه کې لرو. او قطر کې د امریکایي یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د طالبانو له استازو سره کتلي. دا چې څه یې ویلي د طالبانو د قطر د دفتر مشر سهیل شاهینی په اړه وایي.
اسلامی امارت هیئت هغه لاسته راوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو مطرح وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل د پاکستان د یو ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. په دې اړه تفصیل د خاطر پردیس پر راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک له دروازې راپورونه خپاره شوي چې هلته پاکستانی پولیسو هغه افغانان چې غواړي پاکستان ته د خپلو اړتیاو د حل په هدف لاړ شي وهي او پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس شبکو کې خپرو شوې ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی په سپین بولدک یو افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو وهلی او یوه سترګه یې ورته له منځه وړې ده. په خپره شوې ویډیو کې د یاد کس ښي سترګه پوچه شوې ښکاري او پر مخ او کالو یې وینې ښکاري. په یو بل خبره شوې ویډیو کې هم چې ازادي رډیو کاروالې نشي تاییدولې، یو سپینګری مشر چې خولې ویني شوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو سخت وهلی دی. په همدې حال کې د سپین بولدک چمن ترمنځ ځایي کاروباریانو مشر منډولۍ له ازادي رډیو سره په خبرو کې پر پوله د اوښتونکو هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري وضعیت بد بولي، وایي چې پاکستاني پولیسات له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي.
کوم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک دي، دا سره ډیر سخت چلند روان دی. د یوې خوا سره ونیسه د کراچي و د لاهور و پېښور سه چې کوم مسافر هلته دي یا افغانان هلته دي یا پښتانه هلته دي، دا اوس سره بد چلند روان دی. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګانې وینئ، د چا سترګې ورېستلي، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې اخلي، پر هغه سربېره یې وایي بې عزته کوي. نه په خوا کې دونه سړی شته، نه پر دې غاړه دونه سړی شته چې غم یې وخوري.
له دې سره خوا کې هغه افغان کډوال شاوخوا څلور میاشتې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پاکستاني پولیسو زندان ته اچولی و او په ضمانت بیرته خوشې شوی وی. افغانان په زندانونو کې له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. سراج د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
موږ درې کسه وو، کله چې ونیولو زما دوه ملګري ډېر کلک ووهل، زه یې هم ووهلم، خو د دې لپاره چې زما اوژه ژوبله وه زیاتې وهل رانه کړه. دا حال هر ورځ روان وو، موږ به له سهاره تر ماښامه پورې په دوو پښو ناست وو. یوازې د لمونځ او ډوډۍ لپاره یې وخت راکاوه، ډېر کم وخت. زه د پیسو په ضمانت باندې آزاد شوی یم چې تر ننه پورې لګیم د همدغه ضمانت پیسې ورکوم.
د پاکستان د بیلابیلو ښارونو په زندانونو کې ښایي د سراج په څیر ډیر افغان کډوال وي چې یا زندانیان دي او یا هم له زندانه په ضمانت خوش شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په یو بل د تورونو لګول زیات شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې په دې هیواد کې د ناامنۍ په پیښو کې پاکستاني طالبان لاس لري او دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټن ځای لري، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په سند ایالت کې د بشري حقونو فعال او د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي، پاکستاني پولیس لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ساتلې.
د 9 سپتمبر نه په کراچۍ کې چې د افغان کډوالو په ضد باندې کم کریکډاون شروع شو، دي په دې کریکډاون کې تر 200 شاوخوا افغان کډوال نیول شوي دي. په دې کې ماشومان هم شته. تر دې لمخه هم زموږ سره د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې قضیه د عدالت لخوا پوره شوې دي.
هڅه مو وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تازه وضعیت په اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له وین زبیح الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت له استازو سره خبرې وکړو، خو دوی دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې تل له پاکستان نه په دې برخه کې د مسؤلانه چلند غوښتنه کړې وه. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شول.
و مو اوریدل چې په پاکستان کې پولیسو پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې او د هغوی د نیولو او له هغوی سره زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي. بلورته بیا د اسلام آباد یوې عالي محکمې په پاکستان کې د افغانستان د یوې پخوانۍ پوځي افسرې د پناه اخیستو غوښتنه منلې او د هغې پر ضد یې د پولیسو دعوا پای ته رسولې ده. دا چې څنګه، تفصیل په دې راپور کې اورو.
اسلام آباد های کورټ د افغانستان د پوځ د پخوانی خزینه افسر خلاف د ویزې نه بغیر پاکستان ته راتلو مقدمه خارجه کړې ده او هغې ته سیاسي پناه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو نه پس د پوځ پخوانی افسر راحیل عزیزی د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راتفدلې و او ځان یې پولیس ته حواله کړی و. پولیس او ایف ای د فارن اکس پر لسمې مدې لاندې د دې خلاف مقدمه درج کړې وه او څو میاشتې په اډیاله جیل کې ساتلې وه. د مقدمې خلاف د دې په درخواست اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار په خپله فیصله کې وویل چې د ژوند ساتلو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې نه راتګ جرم نه دی. د راحیل عزیزی وکیل عمر اجاز ګلنی د دې کیس په اړه مشال لډیو ته وویل، دا صرف افغانانو ته د سیاسي پناه ورکولو معامله نه ده، بلکې پاکستان کې اوسیدونکو ټولو غیر ملکیانو ته د سیاسي پناه ورکولو کیسه ده که د هغوی تعلق ته هر ملک سره وي. دې ښځې په خپله ځان پولیس ته حواله کړې وه او ورته ویلي وو چې د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راغلې ده. عدالت په خپله فیصله کې ویلي دي چې بغیر د ویزې نه راتګ جرم دی، خو چې دا کار د جرم په نیت شوی وي، د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راتګ جرم نه دی. راحیل عزیزی ته آسٹریلیا هم سیاسي پناه ورکړې وه، خو په پاکستان کې د مقدمې په وجه هلته پتلو کې کامیاب نه شوه. قانون پوهان باور لري چې د اسلام آباد های کورټ فیصله به په پاکستان کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې باره کې په اسلام آباد کې سپریم کورٹ وکیل سردار طارق فرید ګوپنګ مشال اډو ته په 28 ستمبر اویل
بابر ستار صاحب نے بہت اچھا ڈیسیژن دیا ہے
بابر ستار صاحب کا فیصلہ کرے گا جما په خل دې فیصلې تر ټولو لوی ګټه دار چې زمونږ افغانانونه چې نن سبا پاکستان ته پراتو مجبور دي پولیس او ایف ای ای نیسی او د فارن ایکټ لاندې مقدمه پر جوړوي کله پرې دې او کله په جیل کې بندي کړی د دې فیصلې سره به د قانون غلط استعمال ختم شي
او یہ 14 فارن ایکٹ لگاتے ہیں اس سے بھی جان جھوٹ جائے گی
خپل په پاکستان کې اوسیدونکي افغانان د اسلام آباد های کورټ فیصلې ته ډېر خوشبین نه دي په اسلام آباد کې د افغانانو ژورنالیسټانو د اتحادیې مشر محمود کوچی د پښتنو په جواب کې مشال لولو ته وویل
اصل خو که سړی وي دا یو ښه فیصله ځکه ده چې هلته بشري حقونه په نظر کې نیول شوي کله چې د چا د ژوند خطرې او هغه یو بل هیواد ته بېویزې هم لاړ شي باید دته ډېر زیات ممانعت نه وي خو دلته معمولا دغه فیصلې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې عملي نه دي او اوس هم که موږ ګورو د دې ښځې هغه کوم کیس چې په استرالیا کې و هغه کیس هم زیانمن شوی دی که چېرته دغسې کېږي خو دا ښه دی خو موږ ډېر زیات باوري په دې نه یو چې دلته دغه فیصلې ډېر زیات زمان ته ضرورت لري او ډېر زیات وخت
پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ سو ورځې وړاندې ویلی چې په پاکستان کې ویزه نه لرونکي افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي د تیرو سو ورځو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو خبرونو کې پولیسو په سلګونو افغانان د فارن ایکټ لاندې نیولي دي راشد خټک مشال لډیو اسلام آباد
په راپور کې مو په پاکستان کې یو پخوانی افغان افسر ته د پناه اخیستو واوریدل او له هغه مخکې مو واوریدل چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړې تنګه شوې ده دا چې په پاکستان کې ولې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې لامل څه دی په همدې اړه مې د افغان کډوالو فعاله منیزا کاکړ پوښتلې ده
په داسې ورځو کې درې څلور ځله د افغان کیمپ خواته تللی یم او د هغوی وجه هم دا ده چې د هغه ځینې چې کوم افغان کډوال دي هغه رابطې کوي چې دلته زموږ ډېر په بد حالت کې زموږ غږ تاسو تر نړیوالو ورسوي او په رسنیو یې خور کاستی ځکه چې دوی چې د کیمپ نه بهر راوځي نو پولیس ورته ولاړي هغه یې نیسي شکنجه کوي پیسې دي نه اخلي او دوی چې کاروبار دوی د کراچي خو لوی ښار دی مختلفو ځایونو کې تنورونو یا نور کاروبارونه کول اوس دوی د کیمپ نه بهر نشي وتلی ځکه دوی ووځي نو بیا دوی نیول کېږي د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې تاسو په شاوخوا افغانان دلته نیول شي په دې کې واړه ماشومان هم دي
د پاکستان چارواکي چې تاسو ته پوښتنه دوی څه وایي لامل څه دی چې دوی حتی هغه افغانان هم نیسي چې قانوني اسناد لري او دغه راسکزي او ماشومان
بظاهر خود مونږ ته دغه عدالت ته هم دغه وزر کوي مونږ ته هم دا وزر کوي چې د دې خلکو سره کارډونه نه وکړ څه هم د هغه کسانو زموږ بقاعده په کیمپ کې یو کمپاین د دې لپاره کړی و چې تاسو باید د خپلو ستاسو کارډونه دي دغه ډوپلیکیټ یوه کاپي په خپلو کورونو کې د خپلو ملګرو ته ورکاستې کوي چې دوی تاسو ونیول او ستاسو کارډونه در پرې کړل نو زموږ سره به څه نه څه ثبوتونه وي چې دا رجسټرډ افغان دي ځکه چې افغانان کې اکثر چې کوم دلته په کیمپونو کې دي هغوی هلته د کیمپونو د تعلیم سہولت دوی ته نشته د دوی ماشومان دومره سبق ادا نه وي ویلي چې په دې سیز باندې دوی پوهېږي چې موږ خپل ډاکومېنټ څنګه سیکیور ساتو که ان کې زموږ نه پولیس په زور والی نو د دې وجه نه دلته په کراچۍ کې میشته افغانان د دې نیولو له وجه ځکه چې دا ځل دوی دا توفیر بند کړی دی چې آیا دا افغان کډوال چې دي دا رجسٹر دی یا نان رجسٹر دی دوی بس په نوم باندې افغاني دوی نیسي او د دې د وجه د هغوی ژوند دلته ډېر په خطر کې دی او ډېر په ویره کې ژوند تېروي موږ دا څو ورځې د ډېر نږدو نه ورسره ولیدل نیمو ژړل او نیمو دا فریاد کولې چې پاکستان موږ نور زمونږ میزبانی ته نه دی تیار نو باید مونږ ته دوی سره ډیډ لاین راکې مونږ واپس افغانستان تللو ته هم تیار یو
او فکر کوي مېرمن کاکل چې دغه ستونزه به بل اخره حل کیږي ځکه سبا فکر کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه مظاهره یا اعتراضي غونډه هم لري تاسو هم دغه څرګندونې کوي ځي وای چې له چارواکو سره ګوري دغه فعالان نور هم فعالیت کوي فکر کوي چې د پاکستانی پولیسو دغه کړنې به پای مومي او کنه فکر کوي دا به دوام پیدا کوي
د دې مسلې حل خو موږ د افغانستان ګورنمنت چې کوم دلته استازي دلته چې کوم د کونسل جنرال یې دوی سفیر دی دا هغوی سره زموږ په دې حق باندې بار بار خبرې شوې دي چې باید تاسو دا ستونزه د پاکستان ګورنمنت سره راپورته کړئ دا چې د دوو ملکونو ترمنځ چې کومې پالیسۍ دي یا کوم په بارډر باندې کله حالت خراب شي، د دوی په مینځ کې چې نورې اړیکې سره خراب شي، نو داغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې میس افغان کډوالو باندې پرېوځي. نو دا مسله چې لږې خوا نه صحیح شوي تر هغو دا ریاستي پالیسي ده، کېدای شي په روانو ورځو کې دا کې کافه لیول باندې تعلقات نه سو صحیح نور سختی پکې راشي.
پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ وچه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
داسما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې پړه له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو له مرستیال مارټین ګریفت سره خبري اترې کړې. ښاغلی ویس پر خپل ایکس پاڼې د دیلي دوکتو جزئیات ورکړي. تفصیل زموږ د همکارې عابدې سپوږمۍ پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه اوج ته رسېدلې او دې هېواد ته بهرنۍ بشري مرستې کمې شوې دي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشردوستانه مرستو له مرستیال مارټین کریفټس سره خبرې کړي. ښاغلی ویسټ د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر د دغو مرستو د تطبیق کوونکو چې د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې عملي کوي مننه کړې او لیکلي دي چې اوس د امریکا متحده ایالات د افغانستان یو له تر ټولو ستر ملاتړ کوونکی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش یا سیګار د معلوماتو پر بنسټ امریکا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له دې هیواد سره د دو کلونو په موده کې له 2.5 میلیارد ډالرو ډېره مرسته کړې. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه توماس ویسټ او مارټین کریفټس په داسې حال کې خبرې کړې چې تازه د آسیا انکشافي بانک او د اروپایي ټولنې له افغانستان سره 550 میلیونه ډالر د مرستې اعلان کړی دی. د چهارشنبې په ورځ د آسیا پرمختیايي بانک راپور ورکړ چې د زیانمنو کسانو په ځانګړي ډول له ښځو او نجونو سره د مرستې په پار یې 400 میلیونه ډالر مرسته ځانګړې کړې ده. اروپایي ټولنې هم د چهارشنبې په ورځ د اړمنو ښځو او نجونو سره د ملاتړ په پار د چهارشنبې په ورځ نږدې 150 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. په داسې حال کې چې د طالبانو راپورونه ښیي چې بشري مرستې ورته رسېدلې دي، خو اروپایي ټولنې او د آسیا انکشافي بانک ویلي دغه مرستې د ملګرو ملتونو له سازمان سره خوندي دي او طالبانو ته یې نه ورکوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو هم ټینګار کړی چې د دې هېواد بشري مرستې د افغانستان د خلکو لپاره دي او طالبانو ته نه ورکول کېږي. دا مرستې په داسې حال کې شوي چې په کور دننه یو شمېر اړمنې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ورته رسېدلي. یوی اړمنې طاهرې آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
تاسو اوس مهال ډېر زیات ضعیف ده، بېخي حالت د کور خراب ده، اوس مهال ډېر زیات قرضدار یو. خپله مې استادې کوم زر روپۍ معاش راکوي، کور کې مرسته کولی نه شم، کومک ته اړتیا لرو. نو ډېرې ځایه کې مې د خپل نومون ورکړی ده، د کورنۍ نوم، خو هېڅکله مرسته را رسېدلی نه ده. نو د همدې له امله ډېر ناهیلې شوی یم. صابر هم ورته شکایت لري.
دا دوه کاله کېږي چې ما یو منه وړه نه دی اخیستی. دا چاته چې ورکوي هغه بس خپل په منځ کې یا داسې واسطه خلک ته ورکوي، نور چاته نه ورکوي. زه په خپله بېکار بېوزګار ګرځم چې کاروبار پیدا شي، خو کاروبار هم نه پیدا. دا کومکونه چې راځي بالکل مستعد ته نه رسېږي.
د آسیا پرمختیايي بانک له لوري له افغانستان سره د مرستې په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی د کافي بودیجې د نه درلودلو له امله اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې که ملاتړ یې ونه شي نو دغه سازمان به په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ د دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ را روان وضعیت ته په کتو په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د افغان سرنوالانو اړوند یوې موضوع ته. د انتقالي عدالت اصول نړیوال سازمان وای پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره راهیسه په دغه هیواد کې نه وست افغان سرنوالان وجل سوي. دا چې څنګه تفصیل له سنا کا کړه ورو
د انتقالي عدالت اصول نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلي د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنې لخوا ترلاسه شوي ځورونکي راپورونه ښیي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نه ویشت افغان څارنوالان یا د طالبانو یا د هغو جنایتکارانو له لورې وژل شوي یا شکنجه شوي چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي دي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې طالبان د 2021 کال د اګست له 15 مخکې د څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د سلګونو هدفي وژنو له تورونو سره هم مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد سازمان د افغان څارنوالانو ژوند ژغورلو او ملاتړ ته ژمن دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنه او ملګري سازمانونه د دا شوي وژنو او شکنجو مستند کولو او د ژوندي پاتې شاهدانو څخه د بیانونو اخیستلو لپاره کار کوي، د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د دغو پیښو د مستند کولو د یو ټولیز او تایید شوي بهیر غوښتنه کوي. یاد سازمان زیاته کړي چې د افغان څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د وژلو او شکنجه کولو د تورونو د مستند کولو لپاره د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي، څو دا قضیه او شاهدان یې د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان څارنوالانو ټولنې یو غړي کیمیا حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وژل شویو او شکنجه شویو څارنوالانو شمېر له 9 زیات دی.
در زمان روی کار آمدن طالبا 36 تن از څارنوالای
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 6 څارنوالان وژل شوي دي، نو دا څرګنده ده چې څارنوالان په افغانستان کې خوندي نه دي. د واکمنې ډلې لخوا او د هغه بندیانو لخوا چې زندانونو څخه را خوشی شوی هغه څارنوالان له جدي خطرونو سره مخ دي کوم چې د دوی دوسیه چیرلې او دوی یې زندانونو ته لیږلي.
یو
بل څارنوال چې د غوړې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شوی، څارنوالانو ته د ورپېښو ګواښونو له امله دوی دې ته اړ شول چې ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي، خو اوس هلته هم له بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
موږ او تاسو ولیدل چې په ډېر بېرحمانه شکل باندې زموږ همکاران په شهادت باندې ورسول کړي. څارنوالان په زیات تعداد مجبور شول چې خپل ملک پرېږدي او سالوسو کشورو یا درېمګړو ملکو ته ولاړ شي، چې زیات تعداد یې اوس تقریبا د 200 په شاوخوا کې کورنۍ د څارنوالانو د پاکستان کې وجود لري، یا مثلا په ایران کې او یا په نورو ملکونو کې مثلا چې 95 تعلق یې قرار لري او افغانستان ته بېرته تلای نه شي، ځکه د بالقوه خطر سره مواجه دي.
د انتقالي عدالت اصول نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه مو د طالبانو له حکومت څخه وپوښتل، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي، د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 10 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونې تر 1600 زیاتې قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او له نیونې وروسته ترسره شوي ثبت شوي دي. خود طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یونما دا راپور رد کړ او وی ویل د طالبان حکومت پر وړاندې پروپاګاندا دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموخه کلا ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو په دوه منیمای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم مهره وي ستاسو پیغامونو جوړ خبرونه ده. خو اوس په دې ټولګه کې راځو یو بل مطلب ته، هغه دا چې د طالبانو یو شمیر استازو په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت له شارج دفتر کرن ډیکر سره کتلی دي. د بحث تمرکز په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي پر لارو چارو و. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرا کرنډی کروایی په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د تخنیکی مسایلو په اړه خبرې کړي. اغه لیډیکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې پرون په دې لیدنه کې دوړ لوریو د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي، د روغ دیو کسانو د درملنې او د بدیل معیشت په اړه بحث کړي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرا له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی او ویلي دي چې دا چاره له ښځو پرته نشي بریالی کېدی. پا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم نن ازادي رادیو ته وویل چې له نشه توکو سره د مبارزې په برخه کې له کابل څخه د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د ورغلیو استازو په ګډون د سیاسي دفتر ګډ پلاوي د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له شارج دافرې او د امریکا متحده ایالاتو د نشه توکو ضد یو پلاوي سره لیدلی دي. ښاغلی شاهین زیاتوي په دې لیدنه کې له نشه توکو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو د شریکولو ترڅنګ د بزګرو لپاره د بدیل معیشت پروژو غوښتنه هم کړې ده.
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت هغه لاسته راوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي. همداشان هیئت په ټینګار سره یاد کړه چې د هغو سیمو د بزګرانو لپاره چې کوکنار یې نه دي کرلی او یا یې کوکنار له منځه وړل شوي دي د بدیل معیشت لپاره پروژې پیل شي.
ښاغلی شاهین همدا شنوایی د طالبانو حکومت پلاوی په دوحه کې د امریکایي پلاوی ترڅنګ د برېټانیا له شارج دافیر او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو پر ضد پروګرام لاستازي سره هم کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر زیاتوي په دې لیدنو کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو د تشریح ترڅنګ نړیوالو پلاوو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې هغه سیمې خپله له نږدې وګوري چې له نشه یي توکو پاکې شوي دي. طالب چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او برېټانیا له استازو سره د نشه یي توکو په اړه خبرې کوي چې پرون د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې ادعا وکړه چې په تیرو دو کلونو کې له افغانستانه تاجکستان ته د نشه یي توکو قاچاق ډیر شوی. ښاغلی رحمان دې ناستې ته وویل
در دو سال اخیر قاچاق مواد مخدر
په وروستیو دوو کلونو کې د نشه یي توکو قاچاق د افغانستان له خاورې په بې ساري ډول زیات شوی. په دې موده کې د تاجکستان چارواکو له دې هیواد سره په سرحد کې له لسو ټنو ډیر نشه یي توکي نیولي دي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده ډیر دي.
تیره میاشت د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د ډیرېدو خبر ورکړی وو. یاد سازمان ادعا کړې وه چې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی وو او په وروستیو کلونو کې دا هیواد د ښیښې په یو ستر تولیدونکي هیواد بدل شوی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا دا راپور له حقیقت څخه لرې بللی وو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2023 کال په اپریل میاشت کې د نشه یي توکو د نه کرلو امر وکړ. سره له دې چې طالبان په افغانستان کې د نشه یي توکو د له منځه وړلو ادعا کوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونه بیا وخت ناوخته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق په اړه خپلې اندېښنې ښیي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
سمو خپل ازادي رادیو نه اوري د خبرونه د خبری مسالو پای ته ورسیدو. وړاندې درتلان خبرونه لرو، خو اوس استاسو پیغامونه اورو.
استاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. پس السلام از مر د ملت تخلقو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و، خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام یې درته کېښوده.
ازادي رادیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام دا ده چې متقاعدین تباه دي. د 1400 کال نه را په دېخوا متقاعدینو معاش نه ده اخیسته. بچو مشرو وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثره نشته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو محترمو خبریالانو،
جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو زبرونه ربړونه تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی د یو پلاوي په مشرۍ نن پنجشنبه کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له دغه پلاوي سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید لیدو خبر ورکړی دی. د بهرنیو چارو مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د غولیدو کتو کې پر امنیتي مسلو او پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او د تګ راتګ پر لارو د جوړو شوو خنډونو د لرې کولو په اړه خبرې شوې او د ستونزو د مخنیوي ژمنې شوې دي. د جرمني د نورنبرګ فورس ایالت پولیس وایي د افغان خبریال داود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاوتریخجن جرم نښې نښانې نه دي لیدلي. په دې سره سره جرمني چارواکو د پیښې د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. دغه افغان خبریال د هغه د زوی بکتاش سیاوش په خبره په مرموز ډول په جرمني کې وژل شوی دی، په بخښنې سره مړ شوی دی. د ایران د فارس محکمې د شاه چراغ د زیارت د برید اصلي تورن اعدام باندې محکوم کړی دی. د تاجکستان تبا رحمت الله نوروزوف چې په مصطفی اسلم یار مشهور دی، په وسلوال برید او د ملي امنیت په ګډوډۍ کې ښکیل بلل شوی دی. او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان وایي هیواد له اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لور ثابت پرمختګ کوي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ځینې په ایران کې د هغه حکومت د پولیسو یا امنیتي ځواکونو له ناوړه کړنو څخه شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا په افغانستان کې له بیلابلو ټولنیزو ستونزو شکایت کړی. له هغې ډلې چا د وچکالۍ شکایت ثبت کړی دی. ازادي راډیو ته چا ویلي چې په سیمه کې مخابراتي ستونزې نه دي حل شوي. دا پیغامونه هم سره اورو. د دې ترڅنګ په دې ورسوي کې د افغانستان امریکا د ګډې سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته تللی دی. دغه پلاوی هلته له پانګوالو سره او دغه راز د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلي. دا چې دغه ډول تګ راتګ څه ګټه درلودلی شي، په افغانستان کې به ورسره پانګونه څومره واده وکړي، په دې اړه مو د چارو له متخصص سره مرکه هم کړې ده. خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم، سلام شه په خیر اس خیریت ته زړه در ازادي راته ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. زما دا د اسلامي امارت څخه دا ویل ده چې ما مور د بازي افغانان چې د ایران د کارګری اویزي لري، اوس ایران دا چل شروع کړی دی. اوس مثلا زوار له امارت زما خپل پاسپورت فاریاب دی، دا چې مې شروع کړی دی چې خلکو ته که چا دا د مربوط د ایران نه وي وای ورزاخ پر مربوطه ولایت هغه یا ورسته ویارات وایسته است د کارګری پرونده چې په یارات کې پرتا ده. یا د جلال آباد مثلا دوی ورسې بل ځای، یا د کندهار بل ځای ورسې دوی وایسته است پرونده ورسې هغه په هغه یارات کې پرتا ده، یا په کابل کې پرتا ده. هغه هم د هغه ځای چې ورسې بیا وایي ته باید چې یارات هم ولاړ شي. دا کومه لوبه یې شروع کړې ده. دا باید چې امارات ووایه دا سم کړي. د جمهوریت په وخت خدا نه و بایومتریک پاسپورت و هر کنسولګری چې شاته نږدې وایي د هغه څخه ویزه ورکوله. دغه سیستم ما د امارات څخه دا هیله ده چې به سره په مخه یې وروکړي.
ما دیر زر روپی پور کړ ولاړم پاسپورټ مې جوړ کړ رالم یارات د یارات څخه ولاړ سم مزار ته مزار ته چې ورنه مو ساده کاریګری وزاد ته به چې ولاړ سي یارات دریم ور بیا رالم یارات یارات هم وزر انده په ګرته دغه سی روپی مو صرف شو کوته رالم نو دا لوبه به چې پای ته ورسېږي دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده ممکن ورکوي د جمهوریت په وخت برکان چې پاسپورټ ورکوي د بایومتریک کنو باندې کې دا کومه لار ده بس دغه که د کوم چارواکو سره پر یو طریقه کېږي شریکې کړي بس د خدای په امان دي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام دا د ایران قاسمي سوي که څوک دغه خبرې کړي دي چې ټولچمونه دي که څه بالا دي حکومت جوړ کړي افغانستان کښې ټولچمونه نو ستا په ملک خپله ټولچمونه حکومت جوړ دي تا سنیانو ته حق ورکړی دی زاهدان سنیانو ته مونږ خپله دېرش کاله ظلم پکښې کړی دی. یو سنی دي وایي چې ما د یو درجه دار معمولي درجه دار لري سنیانو کښې شته تا څه شي ورکوي سنیانو ته ټول کرمان رفسنجان اصفهان شیراز ټول لکشي ګاز دي دلته یو کپسول ګاز هغه دي په هغه وخت کښې په لک تومانه بوي لس کیلو ګیس تا ورته حق ورکړی دی سنیانو ته
سلام علیکم پیداوار لغمانه ما د لغمان لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی ما دلته ایران کښې د پخواني امنیتي ځواکونو سربازان اوس دلته ایران کښې یم او د ایران مامورینو نه سخت مونږ په عذاب یو نانبایي ته هم تللی نه شو او مونږ هغه هېوادوال چې امنیتي ځواکونه مونږ وینو نو ډېر خفګانۍ سره مخامخ دي او ایران دولت سخت نیول کوي او مونږ هغه طرف هم تللی نه شو.
السلام علیکم جوړ یاست خیر یاست تازه یاست نو د خدا دې ټول همکارانو ته مدیر صاحب ته سلامونه ورسېږي ملي درمان یم غوښتنه مې دا ده چې مقصد زموږ په مهاجرت باندې زه دورې د ایران په خوا باندې په مهاجرت وځو درته مو ژوند په خطره کښې دی د ترهګر د لاسه او پاکستان چې دی پاکستان هسې باندې پلمې کوي دا چې څه پاکستان د طالبانو سره لاس دی یو موټی دی دا افغانان چې پسې را واخېستل مهاجر دا غواړي چې د طالبان در ولکې لاندې کړي سره او بله خبره مې دا کوله چې پاکستان باید په غونډه کښې پرې نه شول شي ځکه چې دی د شخصي ګټو دپاره ترهګرو ته کار کوي او موږ به د دې مابین دغه طالبان چېم سره هغه جمهوریت نظام ده هغه هېڅکله دوی د ځان دوستان نه بولي هغه د ځان دښمنان بولي ګرده یې په قتل ورسوله دا دوه کالو په تېر چې دوی ته په لاسته بچي ورغلې ده څو نه افغانان یې په قتل رسولي دي زموږ د خوا یې دا پیغام ور ورسول لوړ شوي چارواکو پورې چې موږ زه په مهاجرت باندې د افغانستان څخه وځو بیا به څنګه څه سره اړیکه نیسو کوټ کوي را وښي خو ډېر به شي او بله خبره مې دا کوله چې د ایران د حکومت خبر کوي موږ به خصه دغسې زه کښتۍ ته ځان رسوو نور خارج به کت وته زه د افغانستان څخه وځو نور مو ژوند درته په خطر کښې دی.
السلام علیکم ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم بعد سلامه موږ دغه روپۍ کالدارې چې دي ارزښت شوي دي ډېر په ازل ډېر په تکلیف او دا اوس د افغاني رواجېږي دا خو ټول په تاوان کښې ولا دا دې ژر ملغه کېږي نوې رواجي طالبان کره کره په کره کره یو په یو ډېر مصیبت سره به مخامخ شو. سلام
کارکوونکو اولیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکاس او دا میسیج ازادۍ راډیو ته پرېږدمه چې زه یو معیوب یم او د طالبان چې دي معیبین ته کې اوس ما کارډ جوړ کړی دی او په قطر میاشت کې 3000 افغانۍ راکوي او زه یم یو محصل دا 3000 افغانۍ زه اوس په لیک لوس ولګوم او کې کور ته خرچه کړم نو که زما میسیج تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي د ازادۍ راډیو څخه هیله لرم چې زما میسیج نشته.
سلام زه حبیب الرحمن ځواک یم دا مهال په ایران کښې افغان کرکټ بالران چې دي ډېر کمزوري شوي دي نه پوهېږو چې ولې باید دوی ځانونه کوي کړي نو د افغانستان بل حکومت مې نږغ دی چې د دوی سره مرسته وکړي کوم شان چې دوی اړتیا لري دوی هغه اړتیاوې باید ورپوره کړي باید کرکټ بورډ څخه هم دا غوښتنه ده چې باید بالرانو ته باید کوي کې باید سپورټونه وکړي نه پوهېږو چې ولې زموږ بالران داسې کمزوري دي څو پرله پسې لوبې دوی وبایللې مونږ داسې خوښي نه یو چې نه پوهېږو ولی افغان بلران لوب بیلی لامل چه ده؟
سلامونه در ازاده رادیو تخنیکی همکارانو کارکوان کتا یو پیشنهاد می درلوده من باید اغا دی مادنو زخایر و ساتو دیده پزای باید دی تیر و حکومتو پسادیان چه تقریبا پر میلیاردونو دلاری یو یو وزارت پیسی وړی دی اغا راولو اغا پیسی بیرت رواخلو دا وطن د اوبو بندونه مکمل غټ بندونه جوړ کو او دا اوس چې کوم برینام سرکونه جوړیږي د دغه په ځای باندې د افغانستان په زړه یا په خاوره باندې آسیا منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته داسې سرکونه او تونلونه جوړ کړو چې پراخ وي او حتی هر ملک خپل ترانزیت سرک پکې معلوم وي. نو که چیرې موږ په دغو دوو شیانو کې خود کفا شو، په سرکونه مو پراخ شي، تنلونه مو پراخ شي او بندونه مو جوړ شي، نو د موږ تاسو اوسنی صنعت به دومره پرمختیا وکړي چې که یو مزدور یو اته ساعته اوس کار کوي، به په څلورو ساعتو کې په هماغه یو پوست باندې څلور مزدوران کار کوي، څلورو ساعتو به شي، ځکه په بر کې به خود کفا شو او نورو ته به برق ورکړو. نو که چیرې موږ غواړو چې افغانستان ته پرمختګ ورکړو، دغو دوو شیانو ته توجه وشي، ځکه که بندونه په مکمل ډول جوړ شي ټول افغانستان به زراعت شي او صنعت به ډېر مخکې ولاړ شي. همدارنګه سرکونه که مکمل جوړ شي او تونلونه ډېر غټ شي، په رښتینې به افغانستان د منځنۍ او جنوبي آسیا زړه وګرځي. نو د معدن به مو آینده ته ستل شوي وي. اوس د معدن و بسل او هماغه پیسو خوړل دا منه چې یو وخت کې به افغانستان معدنونه خلاص وي او تش ډډی به وي، او دغه دوه شیان چې موږ تر ابده بیا بدیږو دا به په ځای پاتې وي.
السلام علیکم، زه د افغانستان په اسلامي امارت دغه کوم چې د تورخم د دروازې مسله تاسې د پاکستاني لوري سره د خبرو له لارې حل کوي، او د پاکستان په چارواکو مې هم دا هیله ده چې دا د خبرو له لارې حل کوي، ځکه دغه موضوع چې څه شتمنۍ دي ټولې د ملکي وګړو شتمنۍ دي پورې راورې، چې څومره موټرې دي، سامانونه دي، سبزیګانې دي، هوټیلرې دي، او هغه شتمنۍ دي تجارانو مالونه دي. نو دا خو د افغانستان ملت، د پاکستان ملت عوامو ته زیان ده. نو زه د ازادي ارادو له لارې دا غږ کوم چې زر تر زره تاسې خپل د تورخم سیمې ته خپل واکداران له دو طرفه راولېږئ، دا مسله حل کوي، او په جنګ کې د یو طرف هم پایده نسته، نه د پاکستان سته نه د افغانستان سته، دواړه اسلامي ګاونډي ورونه دي، لرې نه دي. نو په دغه کې جدي غور وکړئ، جدي توجه وکړئ، تورخم سیمې ته ځانونه ورسوئ. ومن الله توفیق، جمع مجان د پختیا د ولایت مرکز نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي او ټول نړیوالې واوري. نو زه یو فلج معلول یم، د افغانستان خبره کوم، بیا د لوګر ولایت نه، حکمت الله مې نوم دی. نو ما د ټولو جهانیانو نه دا هیله ده چې دوی د افغانانو سره ډغرې نه وایي، رادې شي د افغانستان امنیت، رادې شي د افغانستان ازادي، رادې شي د افغانستان هغه وطنو کې دې وګرځي. نو د د څلوېښتو کالو نه راوروسته په افغانستان کې د دوه کاله امن په افغانستان راغلی ده. نو نورې د ډغرې نه راسره وایي، زموږ حکومت دې په رسمیت وپېژني، افغانان دې په رسمیت وپېژني، او هیڅ د افغانستان دپاره د نړیوال نور پتنې نه جوړوي.
سلامونه اونی کی هیلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولای. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لوی سند دغه د کله چې موږ نیمروز ولایت سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي، دغه ته پر دغه لوی لار باندې مخابراتي شبکې نشته او موږ خلک له دې کابله د سختو سند سره مخامخ کیږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړیږي نو دینو څخه ولای چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه لویې لارې ته دې انتنونه راوي تر څو پورې زموږ د خلکو دغه لویه ستونزه حل شي. وسلام په احترام.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران محترم والی صاحب، ته زما دا عرض دی د کندهار چې د غورک په ولسوالۍ کې پرون د یک شنبه په ورځ د سهار څخه عملیات شروع سو تر یوې بجې پورې یو نیم سل برمې وجاړه کړلې. دا شکل یې وجاړه کړې چې د بعضې پیپونه را وکښله، پر دا نیمه یې پرې کړه، بعضې تېخار ور واچولې، د بعضې سرایونه یې په لنجرانو ووله، سرایونه یې ور ونړوله. او پیښه نو څه ده؟ پیښه د ونو خلکو د دا نورو کلیو خلکو د سپریوشي باندې نوکې بنده سره راغلې ده پر برمه باندې. هغه د ونو خلک راغلي دي، پر ولسوال صاحب یې عرض کړی دی. ولسوال صاحب امر پر دې خلکو پر دې دغه وکړ چې د میوند خوا مجاهدین راوغوښتل، د خاکریز خوا سره وکړه راوستل. او څوک وایي دېرش لنجره دي، څوک وایي پنځه دېرش دي، څوک وایي پنځوس دي. د سهار څخه عملیات شروع کړي تر یوې بجې پورې خلک خواران جنې ایسته سوله. حتی داسې ته سره رسېدلي چې ښځو عاجزو قرآنونه ورته راایستلي دي، په کورو کې هم تلاشي کړې ده. دغه معلومات موږ ته نشته چې دا د شیخ صاحب امر دی که د مولوي یعقوب صاحب امر دی او که د محترم والي صاحب امر دی. دغه معلومات موږ ته نه کېږي چې دا اوس څنګه ستونزه پېښه شوه، څنګه دغه شوه. نو خو د دوه کسه به ګناهکاره وه یا به درې کسه ګناهکاره وه، او اوس په چپلاخه یو نیم سل کوره اوس په دشت کې چولاغه ناست دي، برمې ور وجاړه کړې اوس اغار نه اخیستې. موږ څه وکړو؟ دغه معلومات موږ ته نه کېږي چې دا د شیخ صاحب امر دی که د مولوي یعقوب صاحب امر دی که د محترم والي صاحب امر دی. دغه معلومات موږ ته نه کېږي. نو داسې پېښه شوه، دا زموږ عرض که څوک اوري، دا زموږ خبرې که څوک اوري، دا دې نشر کړي تر شیخ صاحب پرې دې هم ورسي، د مولوي یعقوب صاحب پرې دې هم ورسي، او والي محترم صاحب خو لا دلته نږدې دی، هغه بیا هم واوري. نو دا رقم وز از موږ سره وسوله، او که چیرې موږ ته داسې یو غټه کبیره ګناه وي خو هغه به موږ خپل د ځانو سره فکر وکړو، بیا د حکومت فکر راته وکړي، موږ به خپل ګناه ایسته کړو، د ځانونه به اصلاح جوړ کړو. موږ ته دغه معلومات وس نه کېږي، خو موږ داسې نه شته د غره هزاره ګالي څلوېښت کاله پنځوس کاله دا دش خوړه شوی دي.
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم، د ماتو د کاری یم. نو موږ ته که په همخ کې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی، تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو، موږ ته دغه اوس پورې بې هنتنه یو. د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو. مسافر مو په بهر کشورو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووهو، کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووهو تماس ونیسو. مګر راوخېجو شل دې کې نیم ساعت یو غونډۍ ته یو ساعت دې غونډۍ ته وخېجو بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي، تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نوم مې صدام حسن دی، د حقوقو سیاسي علوم پوهنځي یو تنه محصل یم. ازادي راډیو مې غوښتنه ده د زده کړو لوړو زده کړو له وهندانو یا له هغو له چارواکو پوښتنه وکړي چې غواړي چې د محصلینو بدرشه ولې نه ورکوي. سمسترونه پای ته رسېږي خو بدرشه نه ده معلومه. او نور مدرسو نور کسانو کې مې شاګردان یو د امکانات او بدرشه هر څور کې دلی برخه کې ستونزې دي. کسان مې لکېږي چې یا په طالبانو لیکو کار کړی وي، هغه کسانو پیژندل شي نو تم د وستونه کار اخته کیږي. مستحق ته لیلی هم نه ورکول کېږي او بدلاش هم دا د سمسترونه پای ته رسېږي او بدلاش هم ده نو پلان کې لري چې د سلون میاشتو په ځای دوه میاشتې بدلاشه ورکړي.
عداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سره په تماس یم. سږکال هلمند ولایت ډېر زیات له وچکالۍ سره مخامخ ده او خلکو کم کښتونه چې کرلي ډېر ضعیفه دي او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت ته باید اوبه راولي او اوبه راخوشې کړي. خوانه سږکال زیاته وچکالۍ ده.
زه د غزنی ولایت او د ازادۍ شبخانې څخه پیغام درته پرېږدم. د ازادۍ شبخانې کې امکانات نشته. مخکې سلسلې بولو یو غو د دغه په غاړه اخیستو هر شی مطلب دوا او شیبې راوړو. اوس هغه ټول خلک د باندې راوړي. زه هیله کوم چې ما دا پیغام د روغتیا تر رئیسو پورې ورورسوي چې دلته ډېر غریبان خلک راځي ټول دوا د باندې راوړي. دا خلک ډېر مسکینان دي. یا ډبلیو پي یا ایم ای پي یا یونیسف دي پاملرنه ورته وکړي او بېرته د سلسلې به ورته راشي. نو دا خلک ډېر په تکلیف دي.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو خلکو ته کارتونه ورکو. هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتون لري باغ لري دوه درې زره تاک انګور لري درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بېشوخي درته وایم. او داسې خلک شته چې واړه بچیان پشي دي د ماښام په کور کې لري یو ولاک ورکړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو باس خاصې نه وکړو. په خلکو په کورو نه وګرځېدو. خلک یې ځان ته کشب نه کړلو.
نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلې والی ده. وروره ګلستان په ولسوالۍ کښې د سکرو مدیر چې دی یو داسې شی دی وروره پر خلکو باندې خوشکې هم کوي چندانې سړی نه دی وروره. رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې. کار هم سم نه اجرا کوي. دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې وروره دغه د پخوا د چارواکي یو چارواکی دی مطلقاً د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کراره شي هم سم د وظیفې سړی ولري وروره. السلام علیکم.
اوریدونکو دا اوس تاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او هغه کومې ستونزې چې دلته تاسو یاد کړې هغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واټساپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00420211420201.
په دې وروستیو کې د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان پانګوالو سوداګرو او د طالبانو د حکومت له لوړپولو چارواکو سره وکتل. دغه پلاوی وویل چې دوی به امریکایي پانګوال وهڅوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، هلته پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان بیرته استخدام کړي چې د جمهوري نظام پر مهال له دوی سره کار کوو. دا چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته د یو امریکایي سوداګریز پلاوی سفر څومره ګټور دی، اغیزې به یې څه وي، په همدې تړاو مې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت د یو غړي ازرخ شافیزي نظر وپوښت.
هر کال په نوم د مایک میکینګ بزنس کانفرنس په واشنگتن کې د افغانستان د سوداګریز او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبر یا د امریکایی افغانان اتاق په بلنه هلته دایرېدل او یو تعداد امریکایی کمپنۍ او افغانی کمپنۍ یو بل سره دوه په دوه کېناستل او د سوداګریز او صنایعو د پانګونې لپاره یو بل سره خبرې اترې کولې او کله ناکله دا خبرې اترې عملی بنا بی پیدا کول یو بل سره دوی شراکتونه یې کول. پس له حاکمیت د طالبانو چې دوه کاله ځینې تیریږي د اولین گشت دی چې دوی راغلي دي افغانستان ته، اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتلي سوداګر دې ځای څخه رادعوتول او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او منګتلو هلته. بیا په داخلي کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې یو څه ستونزمن شو، سوداګرو ته نه ورکوه. نو په دې خاطر دوی خپل غونډې یا په افغانستان کې نیول او اکثرا په دوبۍ کې دایرول. د دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده او غیر انتفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده، د سوداګرو لپاره یو نوی تحرک کیږي.
حافظی صاحب د پلاوی مشر امریکایی پانګوال غوښتي چې بیرته کابل ته راشي، پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې په خوای ورسره کار کوو، دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلی وو دوی په خپله د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي، په خپله دوی شرکت نه لري او دوی یعنی فسیلیتر دی، دوی غیر انتفاعی او یو سازمان ورکون کی مؤسسه ده. دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکې ته ورکړي یا اوپک ته یې ورکړي او نور هلته مؤسسه چې هلته دوی سره مناسبات لري هغو ته یې ورکړي، امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي. اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې په هغه هیواد کې چې د دولت لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي پانګونه نه شي کولی، خو دوی خپل هلې ځلې کوي او دا یو راپور به برابر کړي او څه ته یې واکړي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي، دوی رښتیا هم عملي مرسته کولی شي؟ په دې برخه کې تجربو څه ښودلې؟
دوی صحیح وایي، ځکه چې بې له اجازې د وزارت خارجه د امریکا هیڅ اتبا تبه د امریکې افغانستان ته نشي سفر نشي کولی، باید دوی اجازهنامه واخلي. اما دا دولتی محسنه ده، دوی خوشی سکتور پاسایتو بیده آبالیگی، دوی خپل مناسبات هم خوشی سکتور سر اتاق جارت سر مای بزاری ده مارستان او نور اتاقو سر اتین کلی ده او پا معافیلو که هم حالا اکثر سوداگر او سنتکار او آسوک چی پا معادینو که پانگونی کلی ده دوی سر لیدنو کتنه کلی. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظام څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت غړی ازرخش حافظي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.